تمدید وی چې
د حاضر اکثریت رای خپل کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو د دغه مادې له مخې که یو کاندید هم د حاضر اکثریت رای خپلې نه کړي، دغه دوه کاندیدان چې ډېرې رایې وړي د تایید یا رد لپاره علني رایګرۍ ته وړاندې کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د خان محمد وردک او میرحمان رحماني ترمنځ انتخابات به د پنجشنبې په ورځ وشي او که په راتلونکې اونۍ کې. میرحمان رحماني د انتخاباتو په لومړي دور کې 123 رایې وړې وې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، په پیل کې ښه راغلاست درته وایو. که دا راته ووایه چې په تیر کال څومره ملکیانو ته تلفات وختي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي، زموږ هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک، ملکی وګړي، هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوه مداخله نه لري، هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,316 تنه ملکي خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، متاسفانه د دغه بدبخت جګړې قربانی شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوي، موږ ته ثابت شوي دي. امکان د دې شته چې د ملکي تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې له دې څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د یوه کال موندنې د تاسو سره شریکې کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ څېړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,232 تنه مړه شوي دي او 8,130 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي، د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1990 کال کې، تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 40% ډیروالی پکې راغلی، هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، ارزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره، همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه داره دوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنی همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړې، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژونکې حملې دي، نونس اشاریه نونس پسلو کې ځمکنۍ جګړې او شپاړس اشاریه پنځه پنځوس پسلو کې راکیټي بریدونه او اته اشاریه پنځه پسلو کې د سړک د غاړې ماینونه او اته اشاریه پنځه پسلو کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایي حملو شپنیو عملیات کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډېره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډېر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو لمخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نشي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د دریمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وایو. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاست راځي، ملکی خلک پکې وسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانک، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افرادو که ملکی ځایونه وي په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کی.
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنگی جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني. په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خسارت ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بینالمللي سطحه د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول، دا جنگی جرم دی. او د دې ته د رسیدګۍ لپاره مختلف میکانیزمونه دي. د هغو جملو څخه که موږ یادواري وکړو، اول خپله دولتونه دا مکلفیت لري، څوک چې دغه قوانین، نړیوال بشرپال قوانین، د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنگی جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي. هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو اوریده تر بل خبرونه خو وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لمن نسخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنتار راوړل کېدل د سمال یراوي څنډې په پوري او په بره مسته د الکموري
اس په ګوډه کې شور مشور شو د سمال راوړل څنډې په پوري په پوري مکړې د هلک مور
دنجلې دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړېږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خوږس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت میخواهی گیدی هر چاتی
رب دژنده لرد جانانه بزمان رابر سندت پی پور پی پوری مکره ده حلک مور
او ده تاریخ پا اگدو کیه چمره بدون مندله ده. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سیوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی.